وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشالې ډو په بلګړی کې مزاب عبدالحی کاکړ او ملک امیرزاده هر کلی کو د جنرال مشرف ته د عدالت لخوا د ورکړل سوي سزا وروسته د خبرګون مخې ته راغلی دی. د پاکستان چیف جسټس د قبایلی زیلو د عدالتي نظام په اړه خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ استازو جرګې مواخذه کړې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه په روانه غړي کې دراورو. پیل بل خبرونو کو خبرونه مليحه امیرزاده وړاندې کړې.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د امریکا د استازو جرګې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوه تورونو په سر مؤاخذه کړي. په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف وایي د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوی، او د پاکستان چیف جسټس وایي قبایلی سیمو ته د وکیلانو او ججانو لیږلو سره به د سیمې ولس له عدالتي نظام سره بلد شي. تفصیل: د امریکا د استازو جرګې پرون ناوخته ولسمشر ډونلډ ټرمپ مؤاخذه کړ. اوس په سینټ په دې اړه اورېدنه کوي چې آیا نوموړی سزاوار وګرځوي او له واکه لرې کړي که څنګه. د امریکا 45 ولسمشر ډونلډ ټرمپ دریم صدر دی چې ورباندې د جرمونو او د آئین خلاف عمل رسمي تورونه به ولګول شي. نوموړی د واک د ناجایزه استعمال او کانګرس کې د خنډ د دوه تورونو په سر ایوانه نمایندګانو مؤاخذه کړ. د مؤاخذې دواړه مادې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي ایوان کې منظور شوې. د ریپبلیکن ګوند ولسمشر ټرمپ باندې تور دی چې د یو بارني اتحادي چې یوکرین دی په مرسته د 2020 په انتخاباتو کې د خپل سیاسي حریف په اړه پلټنې کول غوښتي. پر ټرمپ دویم تور دی چې په زرګونو هغه دستاویزات یې د حقایقو موندنې کمیټې ته نه دي ورکړي چې د استازو جرګې ورڅخه د مؤاخذې پلټنو په لړ کې غوښتي وو. ولسمشر ټرمپ له دغو تورونو نه انکار کوي. پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف دعوا کړې چې د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوې. پرویز مشرف په دوبۍ کې له هسپتال نه ریکارډ شوی ویډیوي پیغام کې چې په پاکستاني رسنو خپور شوی وویل چې تحقیقاتي کمیټه ته بیان ورکولو ته تیار وو، خو دته یا وکیل ته د سویلو موقع ورنکړل شو. د نوموړي دا بیان وروسته لاغي مخې ته راغلی چې د نهې پورس په اسلام آباد کې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ د پاکستان یو خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د سنگینې غداري قضيه کې د مرګ سزا واوروله. د پرویز مشرف پر ضد په 2008 کال کې د بیړني حالت یا ایمرجنسی لګولو لقبل د مسلم لیگ نون د واکمنې پر مخ محل په 2013 کال کې د غداري مقدمه درج شوی و. د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا وایي قبایلی سیمو ته د وکیلانو او ججانو د لیږلو باید حوصله افزایي وشي، سو د سیمې اوسیدونکي د عدالتي نظام هرکلی وکړي. پرون په اسلام آباد کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کوسا وویل
کله چې 25 آئینی ترمیمی بل پاس کړی شو او قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شو، نو ما د پېښور های کورټ چیف جسټس ته وویل چې خپل ښه ججان او ښه عمله قبایلی زلو ته ولیږه، او تکړه وکیلان هم دې ته راضي کړه چې یادو سیمو ته کیسونو لپاره لاړ شي، او دا ځکه چې ځایي خلکو ته دا وښایو چې دا ښه سیستم دی.
کوسا زیاته کړه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هم ویلي چې خپل تکړه افسران دې د غوسی متواستوي. د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادی غړي تور پورې کوي چې هلته ججان ټاکل شوی دي خو سم کار نه کیږي. خو له خیبر نه د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استاز اقبال افریدی وایي د پخوانی فاټا د انضمام ډیره موده نه ده شوې او هلته له روان کار سره به دغه نظام مضبوط شي. خبرونه لمشال ریډیو ناوړه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کولو سره یو ځل بیا د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې. پرون په لاهور کې یوې غونډې پر مهال نوموړي ویل د درغلو خلاف خپل غږ پورته کوي او نور یې نشي زغملی. تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن هم د حکومت خلاف آزادۍ په نوم مارچ کې دغه غوښتنه کوله، خو حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي. د ورکو کسانو د مقدمو وکیل نامو رحیم چې لادرکه شوی کورنۍ وای د سو ورځو تیرې دروسه هم پاړه معلومات نه لري. د پخوانی کرنل انامو رحیم زوی حسنین انام بیگا مشال ریډیو ته وویل نیمه شپه پلار وسلوالو لخپل کور او تختولو. انامو رحیم د دسمبر په 19 ل پنده نه لادرکه شو. حسنین ویل پلار یې د ورکو خلکو په کیسونو کې دا غوی له کورنو سره مرسته کوله. د ورکو خلکو لپاره مبارزه کوونکې امنه جنجوا بیگا مشال ریډیو ته وویل حکومت ته وخت ورکړي چې انامو رحیم پیدا کریو کو داسونو شو، نو د جمعې له ورځې نه به فعالان وکیلان احتجاج پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د زیارت پورس په کابل کې افغان چارواکو سره کتلی. د ارګ لخوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد په ولسمشر مانه کې ولسمشر اشرف غنی سره په ملاقات کې قطر او پاکستان ته د خپل روسي او سفرونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی بیگا مشال ریډیو ته ویل
د آتشبه مسله او د طالبانو هغه پرځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې پر باندې بحث شو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله وو چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي، مذاکرات پیل شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې د تیر خالی پورس پیل شوې، خو د طالبانو لخوا له بګرام هوایي اډې سره نږدې د چهارشنبه د ورځې برید له وجې پکې وقفه راغله. خلیلزاد په خبرو کې د دمې د اخیستلو اعلان کړی او هم یې ویلي چې د بګرام د برید په اړه له طالبانو سره په خبرو کې خپله غوسه څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي په جنیوا کې د افغان کډوالو د مرستې لپاره یو نظام پرانستی. یو ان ایچ سی آر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د سویټزرلند په جنیوا ښار کې د ډسمبر په 14مه د کډوالو د ستونزو په موضوع د جوړې درې ورځنۍ غونډې پر مهال شریکو هیوادونو د کډوالو د مرستو دغه پلیټ فارم یا صندوق ملاتړ وکړ. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر بیان کیسر افریدی بیگم مشال ریډیو تویل د افغان کډوالو د مرستې لپاره په جنیوا کې جوړ دغه صندوق ته به بیلابیل هیوادونه پیسې ورکوي چې د هغوی د اقتصاد، تعلیم، بیا رغونې، بیرته ستنېدو او نورو کارونو باندې به خرچ کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 201 روپۍ شل پیسې او 202 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 120 روپۍ اتیا پیسې او په 101 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې او 203 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 4 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 40، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزاده واوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. پر روانه غړی کې د جن نو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د امریکا د ډیموکرات ګوند اکثریت تاسو جرګې ولسمشر ترامپ مؤاخذه کړې دی. د پاکستان پوخانی پوجي امیر جنرال پرویز مشرف چې ورته عدالت د مرګ سزا اورولې وه، ادعا کړې چې هغه او وکیل ته د دفاع موقع نه ده ورکړل شوی. آیا هم داسې ده؟
مشرف ته خو پراپر موقعه ورکړی شوې ده، شپږ ځله هغه ته چانس ورکړی شو چې ته راشه خپل بیان ریکارډ کړه، خو عدالت ته یې عزت ورنکړو.
د پاکستان چیف جسټس ویلي د قبایلي ځیلو خلکو لپاره باید تکړه ججان ولېږل شي، خو هلته عدالتي نظام دی څنګه؟ او د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یونیسیار په نړیوال کانفرنس کې د ایران، پاکستان او افغانستان کې د کډوالو لپاره یو فند جوړ کړی. هدف یې څه دی؟
د دې پلیټ فارم په ذریعہ باندې به مونږه هلته په پاکستان کې او په ایران کې والته کې چې کوم دا ځوانان دي هغوی ته به د تعلیم او د سکلز هلته کې هغوی ته ورکو.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت. د امریکا استازو جرګې د ولسمشر ترامپ مؤاخذه کړې ده. د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي جرګې د دسمبر پر 13مه ناوخته پر ولسمشر ترامپ د کانګرس په چارو کې د خنډ چولو او خپلې چوکۍ ناوړه ګټه پورته کولو پریکړه لیکونه منظور کړل. د دې معنی دا نه ده چې هغه له چوکۍ لري سو، بلکې اوس به هغه په سینټ کې محکمه کېږي چې پکې د ولسمشر ترامپ ریپبلیکن ګوند اکثریت لري. نور حال له ملیحا میرزا داورو.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذه دوه قراردادونه منزور شوي. ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم ولسمشر دی چې له مؤاخذه سره مخامخ دی. په ولسمشر ټرمپ تور دی چې د خپل شخصي مفاد لپاره پر خپل یوکرېني سیال ولادمیر زيلنسکي فشار اچولو چې دغه سیاسي حریف جو بایدن او د زوی په اړه تحقیقات پیل کړي. د دې ترڅنګ پر صدر ټرمپ دویم تور دی چې د کانګرس په پلټنو کې یې د خنډ اچولو کوشش کړیو. د امریکا په ایوان نمائندگانو کې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په اړه رایه چونې پر وخت ډونلډ ټرمپ د امریکا په میشیګن ریاست کې یوې جلسې ته خطاب کو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر په 13مه په میشیګن کې د ولسمشر ټرمپ پلویانو ته د مؤاخذه په اړه وویل. د وای په ایوان نمائندگانو کې نننی ووټ یو رسوایی ده او په هیواد کې یو خطرناک مثال کې ښودلو. بلخوا د امریکا د ایوان نمائندگانو د استخباراتي کمیټې مشر ایډم شیف د شورو په ورځ په ولسی جرګه کې وویل.
When Donald J. Trump was sworn in on January 20th,
د وای چې کله ډونلډ ټرمپ د 2018 کال د جنوري په 10مه لوړه کړې و نو وعده کړې و چې په وفادارۍ سره به د امریکا د ولسمشر د دفتر کار پر مخ وړي او د خپل هر ممکن وس مطابق به د امریکا د آئین دفاع او تحفظ کوي. آیا هغه مقدسه ذمہواری د پوره کړه؟ شواهد یې دا غمجن جواب راکوي چې نه. د ایوان نمائندگانو د کاروای پس پوس د امریکا په ایوان بالا یا سینټ کې دغه قضیه پر مخ وړل کیږي. په هغه کاروای کې به فیصله کیږي چې د دغه تورونو پر اساس آیا ولسمشر ټرمپ له واکه لرې کړل شي که څنګه. د ولسمشر د برطرفۍ لپاره به په سینټ کې په دریو کې دوه برخې رایې پکار وي. د امریکا سینټ سل چوکۍ لري چې پکې د ولسمشر ټرمپ ریپبلیکن ګوند ته 53 چوکۍ حاصلې دي. مخالف ګوند ریپبلیکن ته به د مؤاخذې لپاره په سینټ کې 68 ووټونه پکار وي. د امریکا په ایوان نمائندگانو کې ډیموکرات ګوند اکثریت لري. د امریکا په تاریخ کې مخکې دوه ولسمشرانو خلاف د مؤاخذې کاروایی شوې. په 1988 کې اینډرو جانسن او 1999 کې د بل کلنټن خلاف د مؤاخذې کاروایانې شوې وې، خو د دواړو مشرانو په وخت سینټ ورباندې د لګول شو تورونو نه سپین ګرځولي وو.
ملیا میرزاده او چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په اړه رپورټ کې تفصیل درکولی. خو اوس راځو پاکستان ته. د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د دې هیواد د ځانګړي عدالت له لوري هغه ته د مرګ سزا فیصله مشکوکه بللې ده. ځانګړي عدالت د دسمبر پر 10مه نیټه د آئین ماتولو او غداري په مقدمه کې په مجرم ګرځولو سره پرویز مشرف ته د مرګ سزا ورولې وه. د پاکستان ګڼ سیاسي ګوندونو د فیصلې هرکلی کړی. البته حکومت او فوج ورباندې خپګان ښودلی دی. په دې اړه به په دې رپورټ کې تفصیل درکړو. جنرال پرویز مشرف د ځانګړي عدالت تر فیصلې یو ورځ وروسته، یعنی پرون، له دوبۍ څخه د ویډیوي پیغام په خبرولو سره د پریکړې په اړه خبرګون وښودلې. نوموړي په دې پیغام کې د عدالت فیصله مشکوکه ګڼلې چې د په خبره دا ځکه چې له پیله بیا تر پایه پورې په کې د قانون د واکمنۍ خیال نه دی ساتل شوی. هغه دا وکړه چې داسې فیصله نه ده لیدلې چې د په خبره په کې نه مدعي او نه هم د هغه وکیل ته د دفاع اجازه نه وي ورکړل شوی. جنرال مشرف دا ادعا هم وکړه چې د ټلویزیون له لارې له عدالتي فیصلې خبر شو. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې عدالت ته وړاندیز کړی وو چې یو کمیشن دی ورولېږل سي چې له ده څخه بیان واخلي، خو د جنرال مشرف په خبره دا وړاندیز هم له پامه وغورځول سو. پرویز مشرف تور پورې کړي چې ځینو کسانو له ده سره د شخصي دښمنۍ پر اساس د هغه پر ضد مقدمه واورېدله چې د په وینا په کې یوازې یو کس په نشه کړل سو. البته هغه د چا نوم وانخیست او نه هم د خپل د تور په ملاتړ کې کم ثبوت وړاندې کړی. جنرال مشرف په خپل دفاع کې نورې خبرې هم کړې. خو په پاکستان کې یو شمیر قانون پوهان داسې هم شته چې د نوموړي له دې ادعا سره اتفاق نه کوي. په دوی کې یو هم پخوانی جج یوسف علي دی چې نن یې مشال لیډو ته وویل.
مشرف ته خو پراپر مکور کړی شوی ده. شپږ ځله هغه ته چانس ورکړی شو چې ته راشه خپل بیان ریکارډ کړه، چونکی هغه عدالت ته ډس ریسپیکټ شو کو، عدالت ته عزت ورنه کو. نو یو دا خبره ده، او بله په دې کې مین خبره دا ده چې دا هم د هغه د خولې یو خبره ده چې آئین سي او قانون سي دا خو یو کاغذ دی، دا روشت کا او دا په ډسبین کې وغورځوه. که فرض کا د لږ څه فلیکسیبلټي خولې وه، څه لږ لچکې خولې وه، راغلی وو عدالت ته ریسپیکټ ورکړی وو، نو مې بي چې دا فیصله بیا څه بل رنګ راغلی وه.
پر جنرال مشرف د آئین ماتولو او غداری مقدمه په 2013 کال کې د مسلم لیگ نواز حکومت جوړ کړی و. پر نوموړي تور پورې سوی چې د 2001 کال د نومبر پر 3 نیټه د ایمرجنسی یا بیړنی حالت په اعلانولو سره د پاکستان آئین مات کړی وو چې د اساسي قانون لمخې د دغه سی یو جرم سزا مرګ وي. د پاکستان فوج د دسمبر په 14 نیټه په فیصله خپګان وشو. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف هم د جنرال مشرف پر ضد د عدالت فیصله غیر شفافه بللې ده. د پاکستان ګڼ شمیر سیاسي ګوندونو جنرال مشرف ته د عدالت له لوري د مرګ سزا په هیواد کې د قانون واکمنۍ په لړ کې شګام بللې دي. جنرال مشرف په ویډیوي پیغام کې ویلي له خپل وکیلانو سره تر مشورې وروسته به خپل راتلونکي تګلارا ټاکي. د جنرال مشرف په اړه رپورټ اوریدل چې خبرګونې ورکړي دي. د پاکستان چیف جسټس په قبایلي ضلع کې د عدلیه پر شر رول خبرې کړي دي. آصف سعید کوسه پرون په اسلام آباد کې د قبایلي ضلع په اړه یوې غونډې ته وویل چې هغه د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا کې تر ورګډولو وروسته پېښور های کورټ ته ویلي وو چې هغه سیمو ته دي تکړه ججان ولې شي. د خبره دی هدف دا و چې ځای خلکو ته وشو د سي چې نوې سیستم یو ښه نظام دی. خو د سیمې ځینې خلک د پېښور های کورټ اقدامات ستایي، البته پر حکومت تور پورې کوي چې په دې لړ کې قانع کوونکي اقدامات نه دي کړي. حکومت دا تور ردوي. په دې اړه د احمد الله رپورټ وورو.
پرون د شروع په مازیګر په اسلام آباد کې د پخوانی فاټا او پاټا په حق لاره جوړې کړې شوې ایوی غونډې ته د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل قبایلي ضلعو ته ښه ججان او پولیس افسران لیږلو سره د یادو سیمو اوسیدونکي د عدالتي او پولیس نظام نه خبرېدای شي. د نوموړي وینا وه کله چې 25م آئینی ترمیمی بل پاس کړی شو او قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه وګرځولې شو، نو ما د پېښور های کورټ چیف جسټس ته وویل چې خپل ښه ججان او ښه عمله قبایلي لو ته ولېګا او تکړه وکیلان هم دې ته راضي کړه چې یادو سیمو ته کیسونه لپاره لاړ شي او دا ځکه چې ځایي خلکو ته دا وخایو چې دا ښه سیستم دی. ما د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته هم دا وویل چې خپل تکړه افسران دې سیمو ته ولېګا ځکه چې د قبایلي ضلعو خلک د دې نظام سره بلد نه دي. چې تکړه افسران هلته لاړ شي او په ایمانداري سره خپل کار وکړي، نو دې نظام یو ښه عکس به د هغوی په وړاندې راشي او دا شان به هغوی هرکلی هم وکړي. پېښور های کورټ او پولیسو مشر هم دا شان په کولو سره تکړه ججان او افسران قبایلی ضلعو ته ولېګل. د ذکر دا چې د 2013 کال په مئی میاشت کې پخوانی فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو لپاره د قومي اسمبلی سنت او د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه 25م آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی وو. د قبایلی ضلعو د وکیلانو د اتحادیه پخوانی مشر اجاز مومند وایي پېښور های کورټ یې په سیمو کې ججان وټاکل، خو حکومت خپل کار په صحیح توګه نه کوي چې له وجې تر اوسه خلک د نظام سره بلد نه شول.
موجوده قانون راوستل او بالادستی په دې کې د پېښور های کورټ ډېر غټ کمال دا دی چې آی جی آر چې کوم قانون راغلی و د اختیار نه پس هغه پېښور های کورټ ختم کړو. هلته نوي ججان کېنول د دې اډر های کورټ وکړو او موجوده حکومت ته وویل چې په یو میاشت کې دننه تاسو هلته عدالتونه قایم کړئ. اوس چې څه مسله هلته ده هغه د موجوده حکومت نه ده. چیف صاحب چې کومه خبره کړې ده چې خلکو ته اویرنس ورکړي، خلک به دې پروګرام پوه کړي. خلکو ته بالکل پته نشته چې موږ کوم جد شو دا کوم سیستم راغی. د خلکو سوال دا را پیدا کیږي چې موږ به د پښتونخوا کې څه شامل شو. نو نقصان ټول د حکومت نه دی، د سټراکچر نه دی.
خو د حکمران ګوند د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استازي اقبال افریدی د اجاز مومند د خبرو په جواب کې وایي
قبایلي علاقو کې د انضمام په صحیح توګه کالم نه دی برابر، ځکه چې زموږ د حکومت د پښپګم میاشت د ای جی آر خاتمه شو او انضمام شروع شو د هر ډپارټمنټ. دا هغه نه پس کتا سو ګوره ون من ټو لاړه نادر لاړه ډیرې ادارې لاړې کوم دې پراپر کاری شروع کړو. دا د خلکو پروپاګاندا دی او حکومت ته لږ انتظار خلکو وکړو. دا د دې سره ویم چې د بندوبست علاقو چې کوم مخکې سټېټس وو دینه بغیر د مونږ به علاقو پوزیشن مستحکم او مضبوط.
د یادونې دا چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې قومي اسمبلی او په اپریل میاشت کې سېنات د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی وو.
لکه څنګه تاسو اوریدل د پاکستان چیف جسټس او سره بیا د فاټا پخوانی فاټا د وکیلانو پخوانی مشر ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام په اړه باندې باید چې هلته جوړ شوی نظام جوړ سي او خلک دا احساس کړي دا ښه نظام دی. هم په دې تړاو په خیبر پښتونخوا کې د زمسو دغو قبایلي ضلعو کې لا هم ډیر خلک له خپلو قانوني حقوقو خبر نه دي او هم د دې قانوني په حاوی لپاره د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی د سرحد رورل سپورت پروګرام سره په ګډه یو پروژه پیل کړې ده. په دې کې د قبایلي ضلعو خلکو ته ویل کیږي چې د خپلو کارونو لپاره د اوس عدالتونو او دفترونو ته ورځي. په دې اړه د شانواستر اکس ریپورت واورو.
د ملګرو ملتونو د ترقی پروګرام یو این ڈی پی لخوا په مومندو کې عام خلکو ته قانوني تعلیم ورکول کېږي. دغه تعلیم د یو ځای تنظیم سرحد رورل سپورت پروګرام په مرسته په حجرو، سکولونو او نورو د ګڼې پوځونو کې ورکېږي، چې مقصد یې د پخوانۍ فاټا د انضمام تر وروستو خلکو ته تاڼه، تحصیل کمشنرۍ او نورو ادارو اختیارات او کار ور پېژندل دي. په اکاونټ کې هم داسې یو پروګرام کې ناس ارشد خان د دې یو ورځنی سیشن یا غونډې نه څه نویز دکړل.
په مخ کې خو چې کوم قانون په هغه کې به د وړې نه وړې مسله نواله تر غټ نه غټه ده، ایون تر د مرګ جوبلی پورې به کومه خبره وه، نو به دغه پولیټیکلی او تحصیلدار او ملک اوس چې کوم دا سیشن دی کې موږ ته دا خبره واضح شوه ته پوه شو چې د هر مسلې لپاره خپل عدالت دی، مطلب خپل هغه ته یو دیوانی وي، یو فوجدارو ته وي، یو فیملی وي.
سبحان الله، د میچنۍ اوسیدونکي دی دی وای چې دوی ته هم داسې تعلیم ورکول ډیر ضروری دی، ځکه دوی باید د اختیاراتو لرونکي ادارې وپیژني.
دوی چې کوم د موږ دغه حوالی سره پوهه کړلو چې تاسو د پنځو کالو پورې چې کوم د هغه کس عمر کم وي یا زیات وي، نو د پنځو کالو پورې چې کوم د نادرا د آلینال د هغه نه علاوه چې کوم تاسو مطلب د وکیل سره د کول شي کو ډیګری حوالی سره تاسو چې کو ډیګری جوړه کړئ عدالت تاسو ته اجازه درکړي، نو په دې باندې موږ ډیر زیات خوشاله شولو، مطلب د دې نه موږ ته دا استفاده ملو شو.
د سرحد رورل سپورت پروګرام پروګرام د قانوني مرستو ورکولو لپاره مقرر وکیل عمر فاروق محمد دغه خلک راغونډوي او د تعلیم ترڅنګ د دوی د سوالونو ځوابونه هم ورکوي. عمر فاروق وویل چې دوی یوازې نارینه او نه بلکې زنانه ته هم داسې تعلیم ورکوي چې هغوی هم د خپل حقوقو او قانوني لارونو خبر شي.
قانوني کارونه پیچیدګنه په ډیره زیات دي کنه، نو نه نظام نه وي، خلک نه پوهيږي، دیوانی کې سنوي چای کې د پولیس او د دغه محکمو اړه لس کارم نه وي، نو دغه خلک نه پوهيږي د ناپوهتیا په وجه باندې زی هغه پولیس تخپل یا ډی پی او ته
قانون دلاندې ژوند کوي، نو هم دغه وجه ده چې یاد اداره خلکو ته د قانون پوها ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، یکا غون.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته
زو شته کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د ډسمبر پر اولسمه لپنډې د لا درک کړل سو کسانو وکیل انعام رحمان لا هم بې درک دی. په تیرو ورځو کې د پنجاب په صوبه کې د دوه وکیل دی چې لا درک کې شي. د انعام رحمان زوی وای پلاری د ورکو خلکو کورنۍ ته په قانوني چارو کې مرسته کوله، اهم د ځینو پوځي مشرانو د کاري مودې قضیدو ضد عدالت ته تللی. د بشري حقوقو فعاله امینه مسعود جنجو وای لا درک سوی وکیل د پیدا کېدنې لپاره حکومت ته دوه ورځې وخت ورکوي، که پیدا نه سو فعالان او وکیلان به د پیشي پر ضد احتجاج پیل کړي. تفصیل ظفر خان اورو.
وکیل انعام الرحیم چې پخوانی پوځي افسر هم دی، کورنۍ یوای پولیسو ته د هغه د لادرکه کېدنې په اړه معلومات ورکړي، خو لا یې هم معلومات نه دي شوي. په تیرو ورځو کې د پنجاب په صوبه کې دا دویم وکیل دی چې لادرکه کېږي. د ډسمبر پر لسمه له اوکاړې یو بل وکیل شفیق احمد خان اډوکیټ هم نامعلومه کسانو وړي چې تر اوسه بې درکه دی. شفیق اډوکیټ پر ټولنیزو رسنیو د ورکو خلکو او بشري حقوقو په ملاتړ کې لیکنې کولې. د وکیل انعام الرحیم زوی حسنین انعام بیگا مشال رډیو ته ویل نیمه شپه یې پلار وسلوالو د کور لمنځه یوړ.
د شپې دولس نیمې بجې هغوی کور ته راننوتل. اول یې د کور ټلۍ ووهله چې دروازه مو خلاصه کړه، خلک کور ته راننوتل. هغوی د ډبل سیټونو والا ګاډو کې راغلي ول. نیغ د پلار د خوب کوټې ته ورغلل او هغه یې له ځان سره یوړ. ټولو سره وسله وه او ټولو تورې وردی اغوستې وې.
انعام الرحیم د قانون له زده کړو وروسته د پاکستان په پوځ کې شامل شوی وو او په 2001 زیږیز کال کې ترې د کرنل په عہده ریټایر شوی وو. له دې وروسته هغه ټول وخت وکالت ورکړی وو. حسنین انعام وای پلاری د ورکو خلکو په کیسونو کې د هغوی له کورنیو سره مرسته کوله. همدارس هغه د پوځي مشرانو د کاري مودې غزیدو پر ضد څو ځل عدالت ته تللی وو. د ورکو خلکو لپاره مبارزه کوونکی او ډیفنس اف هیومن رائټس تنظیم مشره امینه مسعود جنجواوی انعام الرحیم ایډوکیټ ورسره د ورکو خلکو په قضیو کې قانوني مرسته کوله. جنجواوی چې خاوند یې لنزدي 15 کلونو راهسه ورک دی، د انعام الرحیم د لادرکه کېدو غندنه وکړه او زیاته کړه چې د ورکو خلکو ستونزې د حل په مخه ورسره پوزي او سیاسي مشرانو ژمنې کړي، خو په خبره یې عملي کړي نه دي.
د ورکو خلکو لپاره د پینډای په پوسی مرکز کې هم ځای جوړ شو ده، او د پوس ویاندرا سره شمنه کړی دا چې دا به د ورکو خلکو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، خو تر اوسه پای کې پرمختګ نه دی شوی. ل کمیشن سره هم یوازې د ورکو خلکو په اړه شکایتونه لیکل کېدل شي. دا ډیره ورو پروسه ده، د خلکو د ورکو دوه سلسله هم روانه ده. دغه اقدامات د دې مسالې حل نه دی.
جنجوا ویل حکومت ته یې د انعام الرحیم ایډوکیټ د پیدا کولو لپاره وخت ورکړی، او که هغه پیدا نه کړل شو نو د هغوی تنظیم نور فعالان او د وکیلانو اتحادیه به د جمعې له ورځې احتجاجي کمپین پیل کړي. په پاکستان کې د خلکو د لادرکه کېدنې لړۍ له ډېره وخت روانه ده. د بلوچستان په ګډون د پاکستان له نورو برخو وخت په وخت د خلکو د لادرکه کېدنې راپورونه مخې ته راځي. د ورکو خلکو ځینې خپلوان او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د لادرکه کېدنې تور پر امنیتي ادارو لګوي، خو هغوی تل دا رد کړی دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 2011، 15,000، 13,500، 18,380 کیلو هرتز.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر یو ځل بیا د 2013 کال انتخابات غیر شفافه بللی دی. بلاول بوټو زرداری پرون دی غونډې ته د وینا پر مهال د نو شفافو انتخاباتو کولو شاغ وکړ. په اپوزیشن ګوندونو تور پورې کوي چې د تیر کال په ټاکنو کې د واکمن ترک انصاف حکومت په حق کې داندل شوی و، او ترک انصاف او انتخاباتي کمیشن دا تورونه ردوي. نور تفصیل اسلام آباد د سراج زهیر په رپورټ کې.
د دسمبر 13 په لاهور کې د ګوند کنوینشن په موقع کارکونکو ته وینا کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې هواد کې په ټول ټاکنو کې د درغلیو پر ضد اواز پورته کوي، او دا سلسله تر د کال 2013 را ورسېده. د نوموړي په خبره دوی نور سلیکشن نشي برداشت کولی، او اوس به په دې ملک کې د ولس په خوښه ازادي او بې پرې ټول ټاکنې کول وي. غنی دوی به د انقلاب اواز را پورته کړي. دیوی د پاکستان ولس له بدا فیصله کول وی چې آیا تاسو د تل لپاره د سلیکشن یا ټاکنه برداشت کولای شئ او کنه. تاسو له بدا فیصله کول وی چې د کال 2013 ټول ټاکنې په دې ملکي اخیری سلیکشن یا ټاکنې وی، او راتلونکي کې به موږ پاک او بې پرې انتخابات منو. یا تاسو پاک او بې پرې ټول ټاکنې وکړي او د ولس آزاد کړئ. غنی پاکستان پیپلز پارټي به هغه ناره بیا ګردان کړي چې انتخاب یا انقلاب. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریز حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي مجاهد علي نو پختل، نو هغه د بلاول بټو زرداری په ګډون د نور اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړل او وی
مزید کم سوچ ته نو ان شاء الله په دغه کې مزید کامیابی نه او دا فوجي هغه پرشر ټول لپاره هم دا سټي حکومت ته ان شاء الله تعالی ښه آرام سره فل ټایم هم پوره کوي، او ان شاء الله تعالی چې د عمران خان په قیادت کې به الله دا منګو مباشر کرایسیس نه ان شاء الله ارمی نگرانی کې شوی دی، نو خو اول شوی دی، او خو موږ بیا هم غواړو مزید مخکې د هم دغسې صفای الیکشن او ترانسپیرنت طریقې سره کېږي. زما خو خپل خیال دا دی چې دا خبره چې د دوی خپل کسان هم دلته پولنګ ایجنټس ناستو هر یو شی زه خو نه پوهېږم.
بل پلو دې وروستیو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګډون جمعیت العلماء اسلام فی او پاکستان مسلم لیگ نن په ګڼګوندیز غونډو کې او په ازادۍ مارچ کې دا غوښتنه کوله چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ شوی او اقتصادي پالیسۍ یې هم ناکامه شوي، نو باید چې نوې ټول ټاکنې وکړی شي او وزیر اعظم عمران خان هم له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي د کال 2013 ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې ولې بیا ته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې درته د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه به هم لرو خو اوس دولسمه بجې شوې ملي حمزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د امریکا د اساسو جرګې پرونه وخت او لسمشه ډونلډ ټرمپ مؤاخذه کړ اوس په سېنات باندې اړاورې د نکوي چایا نو موري سزا وارو ګرځوي او لواکې د ریکړې کسانګه ډونلډ ټرمپ د امریکا دریم صدر دی چې د سنگینو جرمونو او د آئین خلاف رسمي تورونو سره آئین خلاف عمل رسمي تورونو سره مخامخ دی واخواني پوزي واکمن پرویز مشرف دا وکوي چې د شخصي دښمنۍ په بنیاد ورته د مرګ سزا اورول شوی پرویز مشرف په دوبۍ کې لاسپتال نه پرې کوټ شوی ویډیو پیغام کې ویل چې تحقیقاتي کمیټه ته بیان ورکړ کولو ته تیار خو دتا یا وکیل ته د سویلو موقعه نه ورکړل شوی د نای پورس په اسلام آباد کې خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د سنگینې غداري قضیه کې د مرګ سزا واوروله د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تور پورې کولو سره یو ځل بیا د نوو شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې نوموړي د خبره پرون په لاهور کې یو کونډه پر مهال وکړه حکومت د تیر کال په انتخاباتو کې د درغلو تورونه ردوي د پاکستان چیف جسټس آصف سعید کوسوای قبالی سیمه ته د وکیلانو ججانو د لیګلو باید حوصله افزایو شي سو د سیمه اوسیدونکو د عدالتي نظام سره بلد شي پرون په اسلام آباد کې جوړې یوې غونډې ته په وینا کې کوسوای د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ته هم ویلي چې خپل تکړه افسران دی الته وديږي د روکو کسانو د مقدمو وکیل نام رحیم چې لادر کشوي کورنۍ وای د سو ورځو تیر دروسته پړا په اړه معلومات نه لري د پخوانی کرنل انام رحیم سوی حسنین نام پرون مشال ریډیو تول نیمه شپه پلار وسوا لو خپل کور او تختولو انام رحیم د دسمبر په 19مه لپندنه لادر کشو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړي اساسي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې له افغان چارواکو سره کتلی د ارګ لخوا په جاري شوی بیان کې ویل شوی چې خلیلزاد له ولسمشر اشرف غنی سره په ملاقات کې قطر او پاکستان ته د خپل روسي او سفرونو په اړه معلومات ورکړل
خبرونه لنډیز مولا ملیحا مرزاده اوریدله او سم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کو احمد الله ورته کتنه کړی ده
دا نور سپانه په خپل اداري کې لیکي د ځنګړي عدالت لخوا د پخوانی فوزي امیر پرویز مشرف پر ضد د سنگین غداري کیس فیصله راتلل د پاکستان په تاریخ کې د تبدیلی اشاره ده ځکه چې لدی وړاندې کله د یو فوزي امیر پر ضد داسې فیصله نه دراغلي ورسپانه لیکي پرویز مشرف ته د حق حاصل دی چې فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کړي او د نوموړي وکیلانو او تحریک انصاف حکومت د وړاندې څخه ویلي دي چې د ځنګړي عدالت فیصلې پر ضد به اپیل دایر کوي ورسپانه لیکي د فیصلې لوجې کمې ادارې ته ګټه یا تاوان نه دی رسیدلی بلکې داسې فیصلو د لارې ماشالله مخه به ونیولې شي او په ملک کې جمهوریت نظام د پرمختګ لپاره ضروری ده چې د غیر آئینی ګامونو مخه ونیولې شي جنگ او رسپانه په خپلې ادارې کې لیکي د تیلو او ګیس نرخونو سمبالولو ادارې اوګرا یو وار بیا د ګیس په نرخونو کې د 200% نه زیات اضافي تحریری فیصله وفاقي حکومت ته لیږلې ده او حکومت د منځوري ورسته اوګرا با ګیس نرخونو کې اضافي نه متعلق نوټیفیکیشن جاری کوي کم چې بعد راتلونکو میاشتې نه عملي کیږي ورسپانه لیکي موجوده حکومت د بجلی ګیس او تیلو په نرخونو کې اضافه کول خپل معمول جوړ کړی دی چې لوجه غریب اولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی ځکه چې تیلو ګیس او بجلی نرخونو کې اضافه لوجه د هر شي نرخونه زیاتیږي ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته دا یې دریم ځل دی چې ګیس نرخونه زیاتوي د حکومت د پالیسیانو لوجه د وړاندې څخه ملک کې ګرانی ډیره زیاته ده نور لپکار دي چې خپل فیصله واپس په اخستو سره په نرخونو کې د اضافه نه کوي بلکې حکومت لپکار دي چې د ګیس غلا مخه دی ونیسي وقت ورسپانه هم پدی موضوع پله اداریه لیکلی دا ورسپانه لیکی د ګیس بجلی او تیلو په نرخونو کې د اضافي ورستا منافخوارو د ضرورت استعمال شیانو سره سره کرایانو کې هم د خپل خوخه اضافه کوي چې لوجه یو دم په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شي. ورسپانه لیکی حکومت د ګیس په نرخونو کې 200% نه زیاته اضافه کوي که منافخوارو نرخونه زیات کړي او کنه، خو که مخکې به د چا بیل 0 روپۍ راتللو نو اوس به بیل د 2000 نه زیات راځي. د سره سره د ایوی بورۍ سره په نرخ کې به 600 روپۍ اضافه وشي چې لوجه به ترې زمینداران ډیر متاثره کیږي. دا شان د سی این جی په نرخ کې به 40 روپۍ کیلو اضافه وشي. ورسپانه لیکي د ګیس په نرخونو کې اضافه لوجه گردشي قرضو حجم خو به راکم شي، خو تجارتي صنعتي څانګې او په عام اولس به بوج ډیر زیات شي او ګټه یې اپوزیشن ګوندونه په دې صورت کې پورته کولی شي چې اولس به د حکومت پر ضد راوپاروي. نو په کار ده چې په اولس د بوج اچولو نه ډډه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات په نن درته ملیحا امیر زاده وړاندې کوي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې به د رائټرز خبری اجانس یو رپورټ دی چې په پاکستان کې د مالوچو صنعت ته د نقصان رسیدو په اړه دی. اجانس لامل موسم شودلې وایي چې اقتصاد ته به ترې نقصان ورسی شي، بلخو واشنگټن پوسټ ورسپانه په یو مقاله کې هغه نکتې په ګوته کوي چې وایي پر اساس یې باید امریکا په تادی کې له افغانستان ونوسی. د دواړو مقالو مهم ټکي له امیرزاده اورو.
رویټرز خبری اجانس لیکي په پاکستان کې د غیر یقیني موسمي صورتحال لامل د هیواد د مالوچو صنعت ته نقصان رسیدلې دي. اجانس لیکي کارپوهانو خبرداري ورکړي چې په 2020 کې د روان مالی کال په پای کې ښایي د هیواد اقتصاد ته تر 3 ارب ډالر زیات نقصان ورسي. اجانس د پاکستان د مالوچو مرکزي کمیټې مرستیال مشر خالد عبدالله لخلي لیکي چې د پنبې یا کپاسو د کښت په موده کې له اپریل تر سپتمبر ټول فصل زیانمن شو. نوموړي ویل د پاکستان زیاتره پنبه په پنجاب کې کیږي چې د تودوخې د ډېرې زیاتې درجې له امله ورته نقصان ورسید. په ملتان کې د سنټرل کاټن ریسرچ انسټیټیوټ په نوم سرکاري اداره وایي تیزو بارانونو او د وچ موسم له امله د هیواد د کپاسو فصل په دریو کې له یوې زیاتې برخې ته نقصان ورسولو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي امریکا باید له افغانستان نه په وتو کې تادی ځکه ونه کړي چې دا یوه مشکله خو رښتینی موقع ده چې له وسلوالو طالبانو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې اترې وشي. ورسپانه لیکي امریکایي پوځي مشرانو هم بالاخره دا منلې ده چې جوړجاړې د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار ده. رسپړنه لیکي افغان حکومت به هم پر طالبانو د امریکا د فشار پرته له دغه وسلوالې ډلې سره موافقه ونه کړي. رسپړنه لیکي تر څو چې امریکا په افغانستان کې یو غټ مرکزي طاقت وسی، تر هغې به په خبرو اترو کې برلاسي وي او د مذاکراتي ډلو ترمنځ هم آهنګي راوستې شي. رسپړنه لیکي د امریکا پوځ اوس هم په افغانستان کې پیاوړې دی، که څه هم شمیر یې تر یو لک امریکایي سرتیرو شاوخوا 10,000 راټیټ شوی او د طالبانو خلاف جګړه کې د معمول کارروایانې افغان امنیتي ځواکونه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. د افغان سول لپاره د امریکا بارونی چار وزارت ځنګړي استازي زلمی خلزاد په کابل کې افغان چارواکو سره لیدلی دي. حکومت وايي په دې لیدونه کې شاغلی خلزاد په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. دا سفر په داسې حال کې کېږي چې په منځني ختیځ کې یوې معتبرې خبري شبکې عرب نیوز راپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی له طالبان سره د لس ورځې اوربند غوښتنه کړې ده. نسیم شفق په دې هکله رپورټ لري.
له اسلام آباد او قطر وروسته کابل ته د زلمی خلیلزاد سفر. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرای رئیس عبدالله سره ولیدل. ارګوی زلمی خلیلزاد په ولسمشری ماڼۍ کې افغان ولسمشر ته په قطر او پاکستان کې د وروستیو کتنو او بحثونو په اړه معلومات ورکړل. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل له خلیلزاد سره د ولسمشر غنی د خبرو اصلي محور د اوربند ټینګښت او له افغانستان څخه بهر د طالبانو پر پټنځایونو تمرکز و.
د آتش بس مسله او د طالبانو هغه پټنځایونه چې د افغانستان په دباند کې دی هغه هم یو موضوع چې اوربند بحث وشو. په مجموع کې ټول مسائل پر سوله چې څنګه وکولای شو لارې چارې د سولې لپاره پیدا شي او جګړه ختم شي او آتشبس شي، مذاکرات پیل شي او موږ دغه شاید اوسو چې زموږ هیواد ته سوله راشي.
ښاغلی صدیقی وایي ولسمشر غنی په دې کتنه کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر دوام هم اندېښنه وښوده. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه ورسره معلومات شریک کړل. له اجرایه ریاست نه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې ښاغلی عبدالله وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او هیله یې وښوده چې د سولې روانې خبرې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي. خلیلزاد دا ځل داسې مهال د افغان سولې پر بهیر د بحث لپاره کابل ته راځي چې په منځني ختیځ کې د یوې خبري شبکې عرب نیوز د راپور له مخې امریکایي پلاوي له طالبانو د لس ورځني اوربند غوښتنه کړې. په راپور کې راغلی چې د خلیلزاد په مشرۍ د مذاکراتو امریکایي پلاوي طالبانو ته ویلي کچیرې لس ورځنی اوربند و نه مني د سولې روانې خبرې به یې بې پایلې پای ته ورسیږي. خپله خلیلزاد په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ده د مذاکراتي ټیم یو غړي دا خبره رد کړې او ویلي دي په داسې موقعیت کې نه دی چې په دې اړه جزئیات شریک کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خبرې له وخت نه مخکې بللې دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به د سولې له هوکړه لیکه مخکې لس ورځنی اوربند ومني که نه؟ پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
په یوه نسبت چې واخلې لس ورځې اوربند چې مشکل پر حل کېږي دا خو ډېره ښه خبر. البته که چیرې طالب اوربند کوي احیانا، خو بیا هم دا لس ورځې اوربند به په هغه صورت کې ومني چې توافقنامه امضا شي.
د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شوې، خو د وسلوالو طالبانو له لوري د بګرام په هوایي هډې تر حملې وروسته په دغو خبرو کې وقفه راغله. له هغې وروسته ښاغلی خلیلزاد اسلام آباد ته لاړ او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او د پوځ له مشر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. حمدالله محب دا خبره په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو په غونډه کې وکړه چې تفصیل ویله عصمت ساروان واورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو په کانفرنس کې وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له سیمه ییزو ګواښونو یې تر بل هر هیواد زیات زیان لیدلی دی. په تهران کې د افغانستان، روسیې، ایران، هند، ترکمنستان، ازبکستان او چین د ملي امنیت د سلاکارانو دوهمه سیمه ییزه غونډه پرون چهارشنبه په یوه پریکړه لیک پای ته ورسېده. ښاغلی محب د تهران د غونډې برخوالو ته په وینا کې بنسټپالنه، تاوتریخوالی، نشه یي مواد او د غیر دولتي لوبغاړو د یو شمېر دولتونو ملاتړ د سیمې د امنیت د ګواښ عوامل وبلل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقبل په تهران کې د سیمې د ملي امنیت د سلاکارانو غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وینا په اړه وویل:
د افغان حکومت د سولې او مادیز پلان او ترهګرۍ سره د مبارزې او د دې پلان د امریکایانو په لاره کې د سیمیز هیوادونو د همکارۍ او د ونډې پر محور باندې خبرې تر ټولو اساسي بحث پکې دا و چې ترهګرۍ د ټولو هیوادونو په تیره بیا زموږ د سیمې دښمنه پدیده ده او د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید مشترکه مبارزه وسي. هیڅ ترهګر ډله چاته خیر نشي رسولی او هیڅ هیواد هم د غیر دولتي خصوصا تروریستي ګروپونو په سپانسر کولو سره خپلې ګټې په نورو کې نه لټوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په ننګرهار کې د داعش د سلګونو غړیو د تسلیمېدو یادونه وکړه او ویل چې په دې کار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د سیمې خلکو مرسته وکړه. ایران او روسیه تل په افغانستان کې د داعش له فعالیت اندېښنه شي او له طالبانو سره خپلې اړیکې د داعش په خاطر توجیه کوي، خو حمدالله محب ویل طالبانو په افغانستان کې داعش او نورو سخت دریځو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. د وویل طالبان په محلي سیمو کې ښه بلد دي، په ژبه او فرهنګ پوهیږي. طالبانو سیمه ییزو ترهګرو ته چې په هغو کې د منځنۍ آسیا، قفقاز، جنوبي آسیا، د عربي هیوادونو، چین، ایران او اند لري پرتو هیوادونو ترهګر شامل دي، د فعالیت زمینه برابره کړې ده. محب د سیمې له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د طالبانو ستونزې ته د یوې کلیدي ستونزې په توګه وګوري. د سیاسي چارو نظر خاوند عبدالکریم حقانیار وای ښاغلی محب غواړي په دې توګه ایران، روسیې او نورو هیوادونو ته چې ظاهرا د داعش له درکه د اندېښنې له کبله د طالبانو ملاتړ کوي پیغام ولیږي.
ما په عقیده باندې د ښاغلي محب غواړي هغو هیوادونو ته د مثال په ډول لکه ایران، روسیا او د نور هیوادونه سیدا ګمان کوي دا اټکل کوي چې داعش طالبان د داعش دښمنان دي، بنان له طالبانو سره باید همکار ووسیږي، هم په اقتصادي لحاظ او هم په سیاسي لحاظ. ممکن داسې یو نظر ورته ورکړل شي چې دغه کسان کله چې دغه ډله له منځه ځي یا ضعیفه کېږي، نور ممکن و خپلو هغو ژمنو ته چې له طالبانو سره یې کړي دي دومره پابند ونه اوسېږي. له بله اړخه ښاغلی مهیب غواړي په دې خبره باندې دا ثابته کړي چې داعشان د داعش ډله د طالبانو له منځ څخه راوتلې ده او بېرته طالبانو ته ورغلې ده.
په تهران کې د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له بیا پیلولو وروسته کابل ته لاړ او د ولسمشر اشرف غنی په شمول له بیلابیلو افغان مشرانو سره د دې پروسې په اړه سلا مشورې وکړې. د دې غونډې په پای کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو مخالفت وکړ او ویل چې هغه خبرې ستراتیژي او پریکړه چې افغانان پکې ګډون ونه لري نتیجه نه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون په جنیوا کې د کډوالو د سونزو د هواري لپاره جوړ شوی درې ورځنی غونډه بیګا پایته ورسېده. په غونډه کې بیلابیلو هیوادونو په نړۍ کې د کډوالو د مرستو شمنی وکړي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په نړۍ کې به کډوالو ته 15,000 نوکری ورکوي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري یونیسیار چارواکي وای په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره ځانګړي صندوق پرانیست چې پکې جمع شوی مرستې به د کډوالو په تعلیم، صحت او روزګار لګوي. تفصیل به له ظفر خان اور.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وای افغان کډوالو ته د تعلیم، روغتیا او کار ورکولو لپاره یې په جنیوا کې ځانګړی مالی صندوق پرانیسته. اداري پرون په خبر شوی وی خبر پانه کې ویلي په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو د هوارولو په موضوع د درې ورځنی کانفرنس په محل د پاکستان، ایران او افغانستان حکومتي چارواکو د صندوق ملاتړ کړي. په جنیوا کې د کډوالو د ستونزو په اړه په لومړي ځل جوړې شوې د غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو حکومتي مشرانو، خیریه ادارو او د کډوالو لپاره کارکونکو تنظیمونو برخه لرله. په غونډه کې شریک د پاکستان لپاره د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی بیګا مشال رادیو ته ویل صندوق ته به بیلابیل هیوادونه او ادارې پیسې ورکوي او دا به بیا په پاکستان او ایران کې میشت د افغان کډوالو د اقتصاد په ښه کولو او د بیرته ستنېدنې د عمل ترڅنګ به په یو شمیر پروژو مصرفیږي.
لکه د دې پلیټ فارم په ذریعہ باندې به مونږه البته په پاکستان کې او په ایران کې والته کې لکه چې کوم د ځوانان دي هغه ته به د تعلیم او د سکل زلته کې هغه ته ورکو او بیا دغه خلک دغه ځوانان چې کله افغانستان ته واپس لاړ شي نو البته کې به د افغانستان په تعمیرینو کې به خپل یو کلیدي کردار ادا کوي. پرایویټ سېکټر کې بلکه دي ته لکه نوکری ملاويږي لکه پرایویټ ستاسو باندې.
په پاکستان کې د محلي یو اشاریه 3 میلیونه او په ایران کې نه نیم لک افغان کډوال د 13 لسیزو راه سیمېشتي. په وروستیو کې پاکستان افغان کډوالو ته په بانکونو کې د اکاونټونو جوړولو اجازه هم ورکړي. قیصر افریدی وای پاکستان، ایران، افغانستان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار په دې سلا شول چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل او د دوی د تعلیم، روزګار او روغتیا په برخه کې رول ترسره کړي. د جنیوا غونډه د ډسمبر په 14 پیل شوې و چې بیگانه وخت پای ته ورسیده. په غونډه کې پاکستان، جرمني، ترکیه، کوستاریکا او ایتوپیا لوړپوړي حکومتي مشران د ډیرو کډوالو د قربانو هیوادونو په حیث شریک شول. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چارواکي وای نړیوال بینک، امریکایي بینک او ځینې هیوادونو او خیریه ادارو د کډوالو سره د مرستو لپاره له 200 زیاتې اجمنې وکړي چې زیاتره یې د کډوالو اقتصادي پیاوړتیا په اړه دي.
د کډوالو د افغانستان او پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د یونیسیار لخوا د صندوق جوړونې په اړه رپورټ او نړیوال کانفرنس د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د کډوالو د راستنولو چارو وزارت له 15 نوي زره زیانمنو سو کورونی سره د مرستو په هدف د تیاریو خبر ورکړی دی. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلي د مرستې به په ژمي کې له راستنه سو کورونی سره وسی. تفصیل به له خان محمد سیند واورو چې د یو افغان کډوال چې افغانستان ته بیرته له پاکستان ستون شوی د غله شغه پایلې شي
کوم لا استاد د افغانستان مواد د کوپریستان وای کوپریستان د افغانستان نه
دا سه خکاری چې هوا ته د راستنېدو درد دی لکډوالۍ ډیر دی. نوم حاجی ګل د لوګر ولایت اوسیدونکی دی. وای 25 کال په پاکستان کې تیر کړی دی. د په خبره د پاکستان د سواد په منګوره کې اوسیده او د شاتو د مچیو کاروبار درلود. دی وای سواد د طالبانو لامل پری خود پېته کلن حاجی ګل وای سره لدی چې هواد ته لراتګنه دو لسکال تیریږي خو په دومره وخت کې ورسره یوازې د یوې بوجۍ وړو مرسته شوی او لدی پرته له هیڅ چا او هیڅ ادارې څخه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
تاسو خبرې کوي ما هغه سره کلتي مې لګرته یو لګنه لګرته مې سی یو لځه تیر اتره وای هغه ده تاسو په سیستم کې 500 روپۍ نه درې مخته شیرین را نه کړه مګ نه ورکول شه ورته ما دې ما سره پیسې نه سوځه قرار کړې.
حاجی ګل اوس د کابل د شینه په سیمه کې له خپلې مېرمنې او یوې لور سره په یو پردي زاړه کور کې اوسیږي. د چ پلاستیکي چپلکې خرڅوي وای په ټوله ورځ کې یوازې 100 یا 150 افغانۍ ګټي. خو په همدې ورځ د کابل ښار په یو هوټل کې د کډوالو چارو وزارت او د کډوالو نړیوال سازمان د ډسمبر 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د چهارشنبه په ورځ په دې مناسبت په جوړه ناسته کې وویل کوم کډوال چې له نورو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي څو ځلې ورسره مرسته کیږي. د خاغلی بلخی په خبره راستانی شوی ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالی کمشنرۍ لخوا د هستوګنې یو کارت ورکول کیږي چې د همدغه کارت له مخې مرستې ترلاسه کوي او کوم کډوال چې دغه کارت نه لري او ځپل شوی وي د کډوالۍ د نړیوال سازمان لخوا ورسره مرسته کیږي. د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وایي حکومت هم له کډوالو سره د هغوی له پیژندنې وروسته مرستې کوي.
به هنوز کومکان شروع نشده در حال شروع شدن بعضی ولایتها شروع شده.
د مرستې رسولو پروګرامونه په ځینو ولایتونو کې پیل او په ځینو کې نه دي پیل شوي. 15 نوي زره زیانمنې کورنۍ پیژندل شوې چې په ټوله کې 200 کسان کېږي او د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي.
د خاغلی بلخی په خبره حکومت د راستنو شو د کارمندنې زده کړو او د حرفې د زده کړو لپاره هم پروګرامونه پیل کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان IOM د ادارې سرپرست سارا کریکس آزادی راډیو ته وویل په دغه هیواد کې د سولې پر راتګ او دغه هیواد ته د کډوالو له راستنېدو وروسته نور پروګرامونه هم په پام کې لري.
زموږ پروګرامونه د اقتصاد، کارموندنې، د هستوګنې د ځایونو او د زده کړو په برخو متمرکز دي. موږ هیله من یو چې په افغانستان کې د سولې لراتک سره ټول افغانان هیواد ته ستانه شي.
د کډوالو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس شاوخوا 6 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو خو ډیره په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په روان میلادي کال کې سکم 15 لکه افغان کډوال له نورو هیوادونو نه بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
Extremism, شدت پسندی.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځ کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سفتریږي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
او سم روان خبرونه ورستای ریپورت په خوست کې د سه شنبه د ورځې به می چاودنې د پیښو قربانیانو د کورونې غړي او د تریزیو علي شیرو لسوالۍ د چرګوټي سیمې اوسیدونکي وای تر اوسه حکومتي مسولین د دې پیښې د قربانۍ کورنۍ ته د غم شریکۍ لپاره نه دي ورغلي او مرسته هم نه ده ورسره کړې. دوی غوښتنه کوي د یادې پیښې عاملین دي پیدا او قانوني چلند دي ورسره وسوي. د بمی چاودنې په پیښه کې د حکومتي سرچینو په قول د دریو ماشومان په ګډون لس کسان وژل شوي ول، خو د دوی کلیوال وایي چې د پیښې ټول قربانیان ودي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د ابو خان په سیمه کې د سه شنبه ورځ د بمی چاودنې د وژل شویو کوچیانو کلیوال او خپلوان وایي چې د دې پیښې قربانیان غریب او بیوزده خلک دي، خو تر اوسه ورسره هغه بیړنۍ مرسته هم نه ده شوې. د چهارشنبه په ورځ د چرګوټي د سیمې یو مشر ملک تراب کوچی مشال راډیو سره په تلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې اړوند ادارې د دې پیښې عاملین ونیسي او په ځمن کې دې خلکو سره بیړنۍ مرسته وشي.
خواکیم لاس نو به طرف خلکو باید که دا خلک پیدا سو دې د پښتنه وشي ته به څه کور خو د قسم شي چې ووایه چې دا د مقام د ګیزر ټول غریب خلک دي، ډېر غریبان دي، نه منځکه لري، نه هیڅوک لا نه راغلي، نه چا پښتنه کړې ټول خبر دي، زه خو دولت ټول خبر ده.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د ابو خان په سیمه کې د بمی چاودنې د پیښې د قربانیانو خپلوان وایي چې په دې پیښه کې د پنځو کورنیو و کسان وژل شوي چې پنځه سړي او دوی ښځې پکې دي. د خوست حکومتي ادارې د وژل شویو کسانو شمیر د دریو ماشومانو په ګډون لس تنه ښیي. د یادې ولسوالۍ اړوند د چرګوټي سیمې یو اوسیدونکی حاجي عمر ګل چې په دې پیښه کې د رحمت په نوم وراره وژل شوی وویل یاد کسان د سه شنبې په ورځ په یوه جنازه کې د ګډون لپاره لوګر ته روان ول چې د ابو خان په سیمه کې علي شیر خوړ ته نږدې چاودنه پرې وشوه.
اول به درته ووایم رحمت شهید د سپنګل زوی د مشر دوه میسا خان د کور مشر هم دی چې شهید هم دی، وایي ښځه شهید ده، مدالی د کور مشر هم دی ښځه شهید ده، دایم شهید ده، او بل تتک ده دایم شهید ده، او بل جلات هغه د ځان ته کور ده.
بلوری ته د خوست حکومتي چارواکي وایي پیخه د امنیتي او کشفي ادارو تر څړنې لاندې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د مرستو په خاطر هم اړوندو ادارو ته دنده ورکړل شوې ده. د خوست دیواري وایان طالب منګل وویل
په پیخه کې زیانمنو کورنۍ سره به د مرسته کوونکو دولتي او خپلواکو ادارو له لورې مرسته وشي او خوست والی په دې اړوندو ادارو ته لارښوونه کړي تر څو پر وخت د زیانمنو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې وګوري، مرسته ورسره وکړي او دا کورنۍ بل مرستو هېرې نه شي.
د خوست د ترزی والی شیر ولسوالۍ د ابو خان په سیمه کې د سه شنبه ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت چې ملکیان ښځې او سړي پکې وژل شول کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
ستاد دے دندے زمان ارمان دے ارمان دے ستاد دے دندے زمان ارمان دے ارمان دے لکھ میں پتا پھر کدا اشران دے اشران دے لکھ میں پتا پھر کدا زمان شدائی دم آسان دے آسان دے سخت شدائی دم آسان دے آسان دے ساتھ دیدن دے دم Thank you.